اته بجې شوې د ازادي رادیو ته د سات خبرونې هر کله کوم. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو پاړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې په پلازمینه دوحا کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د سیشن بی پروس قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته ورسېدلې. د همدې لپاره د خبرې نن شنبه ته وزنډې دي. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به اور بند وي. طالبان وایي چې دوی هم اور بند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اور بند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبري وکړي. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمه او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په چل ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربند ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به شاغله مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او غازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. تاکل شوی د چروانه ونی د اقینه اندخوی ریل ګاډي د کرکی اندخوی په لخمړي د برېښنا د لښتېدو پروشه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف تدې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یو پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمړي ښار په یو مستحمه سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چور نفر از افراد ملکی
څلور ملکیان او یو پولیس ټپیان شوی دي، دوه ملکیان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخمړي ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته، شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومې ډلې د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانه خلی. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې د ته رایه ورکړي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډیره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسي له خوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د 15 روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندیشنه شوهلې. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو اداري او د رسنیو د اساري په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د روسي د کار خندلې او ویل دي چې دا ګام د مطبوعاتو اساري او دیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسي شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 15 کسانو نمونه د بهرنیو جاسوسانو لسته ورسیت کړی دي. په دغو 15 کسانو کې درې خبري اعلان دي چې له آزاد اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقوقو فعالان دي. درې خبري اعلان چې د آزاد اروپا راډیو له روسي څنګه سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو اډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیا په دې عمل سره غوړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. او ساجي راډو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور باندې وي.
اور باندې افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
د طالبانو ویانس به هله مجاهد بیا وایي چې د اور باندې وخت لا نه دی را رسیدل.
انا شرایط سره هم کېږي د وخت لاسته ده کډ وړ جانبین باید اعتماد لوړ کړي تورستي.
د اوربن پاړه له جنرال دولت وزیري سره شخیدلایم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیږي وهی چې اوربن وکي ترڅو چې باور رامنځته شي چې موږ سولې وکړو.
د سولې پاړه د وی مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي د سینا چې دوی یالت دوه ته زی بیرته راځي دوه ته زی بیرته زی داسې خونه کیږي.
د غړیا چر تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړل شوې. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاری ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وای د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربن ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ساجی رډو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسأله وخت نیسي. صفی الله سنکسای راپور لري.
د افغان جګړې د پایتر سوالو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلې کی هغه خبري چې وړاندوینه شوې لانجمنیا او لناندریو سره به ملوي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ډله بعد طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنوي ته پاستولې پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربن مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه زیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته در سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې هغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نهیلی دی او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لمړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي د سینا چې دوی یالت دوه ته زی بیرته راځي دوه ته زی بیرته زی داسې خونه کیږي. په وژنې سم مختنزي په قراره په آرامي سره خبر دی حل کې پودینه کیږي چې ټول توپک راوخلې په توپک په زور مختل راسي.
که څه هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښته خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډلې بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د زینو خبريالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولې. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند لو ته لا وخت شته. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده او موږ له هر څه نه زیات په جنګ کې خلافات یو یا هر څه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګیږو خو داسې هغه شرایط سره هم کیږي دې ته وخت لاسته ځکه دواړه جانبین
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیواله ټولنې په تیره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15 قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکنی دور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره لډیرو لانجو او ناندرې وروسته موافقه ته ورسیدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شوي غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د وزره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان سپیه الله مجاهد په وینا واوریدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي د ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاد کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمينه برابر شي.
تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړه په افغانستان کې ډېر زیات تیز شوې. دا ځل هم کچیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونکړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، کڅوګ د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سولې ټینګ شي، باید اوربند وکړي. نو دا وجل د څل لپاره، دا ویجاړول د څل لپاره، دا ویني تویول د څل لپاره، کچېری د سولې سره رسیدل هدف. زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویان دي ما او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راځي کیږي. نظم پاکی دا ماندی دی اوربند وکی چې سولې ته لار ورشي، دواړو خو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نشي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا سولې خبرې اسی خبرې دي او هغه خوا چې په اوربند نکي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او اسی باندې کوي، سولې ته رسیدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې شکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوا متخاصمې ډلې چې دي، دا دوړ افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکار شو، موږ ډیر څه لاس راوړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي، دا خو دوړ افغانان دي. هر څومره چې وژل کیږي، معنا دا چې هغه ډله د خلکو نفرت دی، هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، د په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. دینان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیری، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، لږه وروسته دا تقریبا د یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریجونه کړی دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي راډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا طالبان منکریږي، د دینم دا د طالبانو مسؤلیت نه غوښ ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي، زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند یې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړې او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلق ورته په خستر کې نه ګوري، خلق کورونه ورانيږي، خلق ورونه ځامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې واز لارې ور بند او بس خلاص. که ور بند وکی پاور را مسته شي په سولې تر رسیدي کې نوي اسی خبرې دی وخت ځای کول دي.
د جنرال دولت وزیر څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کټګورۍ سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وښو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته وړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د باس وشي، ټول غاړې چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړول لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبام جنگ او مرګ جوبلینه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلورو میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې غنی او زیاتوي. که اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کلاړ خون څخه هیله مور څخه ده چې لاغه اساسي موضوعات ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربان ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو او تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې تاریخ تي نوي نوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سولې رامنځته کېږي باید موږ تیر تاریخ نه زده کړه وکړو. تیر تاریخ موږ ته د سدزای برګزای جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدزای برګزای ساکنستان لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي دا ډول خوګ وي. خو دای به کوم امتیاز نه خوستو، هته دې مړې هم وګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالک وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجندا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
رایس ټو پیس امریکایي خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان او پاکستان د سوداګری موافقه پرانا کې د تجارت راتلونکو څنګه ښکاری. رایس ټو پیس لیکي د افغانستان او پاکستان د سوداګری استازو ترمنځ له څو میاشتې خبرو وروسته د سشکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقه نهایي کېدو ته ورلند شوې دي. دا په داسې حال کې چې د دواړو خواو د مخکنی موافقه د مودي پوره کېدو ته یوازې یو میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تیره موافقه کې ډېر ستونزې وي چې لکه بلې تیر کال د دوو خواو سوداګری راکړې ورکړې خورا کم شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظر مهم دی چې د تولیداتو لپاره بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خبرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانی د راپور لمخي شاغلي ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یو پارلماني پلاوي سره د سفر په محل وویل بیلابیل طرحې په پام کې نیول شوې چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګری راکړو ورکړو په لار کې خندونه کم شي. رایز تو پیس بیا د هغو خندونو یادونه کړې چې افغان سوداګری د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګری کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډیر واري له خندونو ډکوي او ګران تمامېږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیل ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د شارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموش وژون کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربر سوسول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو پر روان خبرمن کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شویو کانکیندونکو مړی له هم خاوروتنه د سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرله دوام لري. یو لس کانکیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په بریټ کې وشتل شول چې ټولې هزارګانو. د پاکستان سر اعظم عمران خان ویلي که هزارگان مړی خاورو ته وسپری دی حاضر دی چې کوټی ته ورشي او خلکو سره وګوري. په کوټی سربیره په کراچۍ کې هم هزارگانو اعتراضي ناسپیل کړي چې په دې لوی بندري شار کې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. دا صدر ډېر خبر د مرکزی څنګه راپور لسفی ولاستان اگزیس خاور.
عمران خان د کوټی له هزارگانو غوښتي چې که دوی د مچ پیخي مړی خخ کړي نو د پخپلا کوټی ته ورزي خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټی شاوخوا 6 کیلومتره ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو یو لس کان کیندونکو چې ټولې هزارگانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع هزارگانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه دا هم مړی نه دي خښ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرطي ښیي تر هغو چې عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې په ورځ وویل هزارگانو باندې ډېر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پورا ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ حملرنه به پیکو. تر پرونه چې کومي غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. لدی ستیج پرېغه کوم کنن هم خپل مړی خاورو ته وسپاري زکوټی ته ورزم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لوائکین کو ملتا.
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لټوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټی ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پرېګ دی او زغرد دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزارا کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیسته. په کوټي سربېره د کراچي هزارګانو هم لوی لارې بندي کړې او اعتراض یې پیل کړ. د کوټي او کراچي د هزارګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچي کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلم ازادي راډیو ته ویلي، سباندې 50,000 لارې له څلور ورځو د کراچي په لوی لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي، په ایثار شویو لاریو کې 400 کانتینر میوه هم بار ده چې ښایي ژر خراب شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي، اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي، د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا له نه اتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري د دې کومک په اړه د ازادي راډیو د راپور په پیل کې وویل،
نه هتی ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشولا چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسې کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه او شتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیک بخار ولا او دا شنور مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسام نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزر او زیات یتیمان او بے سرپرست ماشومان پز د کړبختی چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
من دل پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمش څخه لپاره پورو چارواکو څخه چې موږ ته په پکتیکا مرکز شرانه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نیوي د اووه نیوي تر کریم تر نه نیوي ورته د 2000 شلم کال دا یوشتم کال د برسو خو چې موږ ته دا نه د کرشنای تذکری هم مشتله څخه دی کو سره مو کور سره کوم تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ ته والا سبي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کیږي. کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی سیمنګ وری ورسو موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي راډو نه ډیر مننه چې ما په غرام پرو چار وخت سره السلام علیکم خدای سامان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاکزل ننډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکلو بن لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه ډکی دي او خلق ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده لا چې زموږ دا پیغام لوړ فرو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره تاګانی وکیندل شي او د دې مشکل ته حل او فصل شي. والسلام په احترام.
راځي توخی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بل اخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال پاړه اوریدل شي او همدارس د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو. تر دغه ونیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتی راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتی چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو. خو اته به جواب دیش دقیقې دی لنډ خبرونه. تا تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. د پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ټرمپ د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندیشنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټرول خلاصه کړې ده. دا لاره له نږدې وو میاشتو رئیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې وو میاشتو رئیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکو وایي د دیلوې لارې د امن کولو لپاره باید لیوي خو د لارې په اوګدو کې د امنیتي پوسټو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمیر نوې پوسټې رامنځ شي. لابل خو د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړی همغږي رامنځ شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
په لویه لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي. دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې به هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځله پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځای چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لوی لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي و بلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بيزونو ځای په ځکولې درس دی امادخلو دی اړيو بلوسوالۍ ترمنس د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخلو سیمه کې د بيزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملې په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنس په لوی لاره کې د شوات مشکۍ انډوام حسن خیل کړکین او یوشمیر نور هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وای چې یا د سیمې ټول له وسلوالو پاکی کړي او د لارې په اوګدو کې د یوشمیر نو یو پوسټو د جوړولو چاره هم بشپړی کړي دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمه چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
خغلی مومند د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوسټې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکو کې پوسټې جوړ کړي او تر هغه وخت به د دوامدار غزمو او چیک پوینټونو لپاره د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند ل د وړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې یادلاره یوازې د افغان دولت د کارکونکو په وړاندې تړلې و خو د ورسوي عملیاتو او د نویو پوسټو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خودلې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونده درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي په دې خاطر چې شي سوځو ته خاطر ټول هوا چټاله ده.
دا ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات تولید همدارنګ د شنو ساحو نشتون
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلې شي؟
دا غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسې سینه باغالو د دې ډیر مشکلاتونه زمنګ دیندي او د لاس دي.
قدر منو اوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یو رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخاری کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړای وای
بس دا بوتان کیته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات نسرنګ کو مجبوری ده زدت کس نسرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی زدا دا خراب هوا ته بیرنم د کور کوم د بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځ نسرنګ نه لرګي مرګي نس اخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سی بس نو خوشاله نس دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرز وټم پس لیجل دغه پیدا کای چیر مخه ورشي راوړي بخاری پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کته خور شپ کو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرانا او مرینا ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړی زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ خو باید خپله کوشش وکړو چې دغه نه مریضګان یو لاسته راځي. هغه د ټول زموږ ستاسې سینه بغل او د دې ډېر مشکلاتونه زموږ دندي هوا د لاسه دي. دا باید موږ او تاسو خپله کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شیانو نه سوځو دا شیانو نه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ او تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري مخې ده لرګي پکې سوځو لرګي سوځو څنګه زغاله تا نه سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي نو خپل را کابل د هوای بيخي خراب شوې ده. شپې خواته خاصله نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په ساعت تفل کې بستر شو بیچاره د لاسه لاړ.
شنن کې په دې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوګډواله د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کیږي. ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه خزه چې حمل لري هغه سره هم ډیره مستونزې په راتلونکو طفل سره پیدا کیږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
دا
زما نوم عزیز ده، د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي، ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي، او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوي چې هوا خرابي.
زایب خان زادران خبر کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدن کې ما ولا اوا نظر اوا خټره سخت کړه د خوستان بعد له څلور بج مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی، د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی، خار زکه چې دی ربړونه سوځي، ټایر سوځي، پلاستیکونه سوځي.
ویا سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسیدونکو اوسخلم په کابل نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو، ښه ده چې ماکس واغوندو. دغه اضافي شیان چې موږ سوځو لکه د جنډې، د دود، د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې، دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو، ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي، او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
ښاغلی ریسپ راځو، لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، عمده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډېر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدی نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې، دا هم ځان ته خپل عوامل لري لکه فقر، جنگ، نامنی، دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډېر نفوس د هیواد په ښارونو کې ځای زه شوه ده چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، دا هم د دې عامل شوه ده چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناف فعالیتونه چې غوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبي حالت د نړۍ د ځمکه د هوا تغیر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هوا کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړی دی.
تاسو څه شوی چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړی وي چې هغوی د سونتو کنه ښه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټه انداشان چې هوای خراب کړی وي، هوای ککړه کړی وي، تاسو کوم څه شوی چې تاسو بند کړی وي، یا نانوایی ګانې، یا حمامونه، څنګه؟
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمنګ دی ادارې د ویب سایت او د فیسبوک باندې تلاش روزانه مونږ چکل نظارت کو دي شلو نه تر 15 شو فعالیتونه د مونږه هغه د دې بای شو چې هغه مزدود شوی دي. چې دا یو خزيره د کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورې، د تیرو افتونو نظر دی افتی ته په مراتب ټیټه شوې ده. دا دقیق او سنسي مسله ده چې تاسو ته وایم لتیر افتونو په مراتب ښه شوې ده.
د چپر ساتنې اداره کوم نور پلان لري؟ اومده چې البته د هوا نور هم را
پاکه شو بلخره د غټستون نه خلاص. موږ دوه ډول پلانونه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره موږ یو لړمحاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لړمحاله پلان کې، او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید محرم په ولاګو، او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق ورل چې په دې یو لس موارد کې د عامه پوهاوی څخه نیولې، د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې، زمينه سازي، موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند اداراتو سره همغږي وکړو چې هغه پاک انرژي هوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هواد کې تطبیقيږي، او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی، دوی نه موږ د چاپیریالي، محیطي او اجتماعي مسایل لپاره راپ راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه الته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. کچیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پارش تاسو مخکې دا ونه کړ چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده او تاسو په برخه کې هم کار کوي. دلته سمره یعنی خلک سمره نظر دی او سمره په هوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ پلان مهاله پلان کې د عامه په هوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه په هوی ده. موږ عامه په هوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده، د هواد په داخلي مطبوعات کې، په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي خبرونو کې، د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم چې په روسي کې به د ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده، څه ویل لري خلک، دا چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا په سرمایه‌دار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تل سو پور یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیر زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نګ دي چې ټول سګي له کار ولويږي، ځکه په کانی او سوري تو زغالو د دنیا یو مخ بن کړی دي. رایستل کیګم نه چې د دونه مو څنډلی او دوی مخه پاک منځلی وای، او کدا کار کیدل نو د قرغی په بن به خلق نو زای شوی. هرچا به د خپل سګي د دونه د بن په بو کې څنډل. لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپل کاسي دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خبرونې په پیل کې مو له یو پوډری دود غړن سره مرکه درته کړې ده چې پوښي ولی پوډر سکول پریګ دینه.
کدی لومړی نومره ته وای نو خوشاله بشم.
نومې شاهزاده دی خو اوس ټول د پلن لاندې دودغړن را ته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن را ته وای. اخره ما وروره
نو دودغړن دا پودر ولې سکې؟
دا هو زګه زګوم چې خمار مې ماچی زندګ مې کم شي او دا شاو خوا پولیسان خوارانم روزی تردی ده ما وروره.
نو دی پولیسان و روزی پا تا پوری ساده لری؟
آوین دل تا پودر نروری ده ما وروره.
سه خبریم یعنی چه روریه؟
آنی روری او که رم نوری ده ما وروره. نو آقا نوری چه روری آقوی تا چه نوائی؟
نو روزی لده لاره گتی؟
چه لده لاره او چه هم ده تنخان لاره ده ما وروره.
نو تبا کیگه خودتا؟
زفو لامخ که تبا تبا امده ما ورورا پا تبایی پسی مگرزا که ز تبا شم نو یو دو قاچاق باران خو با مرده شده ما ورورا.
نو تاسی پودریان دی دیل پارا پودرس کهوی چه قاچاق باران و پولیسان مرده سی؟
اونو ده ما ورورا وروره دا وړوکی کار دی، له همدغې یوې وی پوړۍ نه مسنه لارۍ جوړېږي.
د پرېښودو کوشش دې کړی دی او که نه؟
کړی مې دی. یو ځل مې ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما وروره. ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم خلاشم. ما وویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما وروره.
نو بیا یې زنداني کړې؟
خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما وویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره.
هلته دې له کومه کول؟
د زندان کار کوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دی ما وروره، چې هر څوک خبروي خبر یې که.
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې؟
ویم خدای دې تباه کړي. یو نوی امیر راغی، ویل یې چې پوډریان ټول خوشی کوي، هسې ډوډۍ خواره دي. ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشی کوئ، همدلته خوشحاله یم، خو یې نه منله د ما وروره.
ها، یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل؟ ها،
هلته هم ډېر وو، هم اعلی وو او هم ارزانه وو د ما وروره.
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې؟
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم د ما وروره.
ها، نو هلته یې دوا در باندې کوله؟
نه، هلته له زندان هم ارزانه و پریمانه و. چې ډاکټر ته به مو وویل چې دا ولې دومره ارزانه و پریمانه دي، نو هغه به وویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي، همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ.
نو بیا ښه شوې؟
نه، چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول، لا بتر شو. او چې خلب خو ولویدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي د ما وروره.
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لري؟
نه، د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي، د زندان کارکوونکي او مسؤلین، د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان، لوی او واړه قاچاقبران، د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي. نو چې زه یې ونه څه کوم، هغه یې ونه څه کوي د ما وروره، دا ټول به پیسې له کومه کوي؟ زه ته یې وایه، خیر دی که د موږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره.
دود غړنه سترګې وغړوه، لکه چې ځان یې حق ته وسپاره. ناخ مې دا مرکه ورسره وکړه.
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو. خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو. د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو. پام وکړئ،
شکر دی اشاره خوش نه ده چې ژر تر تیر شم او تر اوسه له سره کېدو ته وخت شته.
ودرېږه، چېرته روان یې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده؟
وینم یې، خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که یې نه پېژني؟
چارواکی دی، ضرور کار به لري، ځکه سره اشارې ته نه درېږي.
رښتیا هم ډالر به هوایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي.
څه وایو نو دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
اولو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ورتیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوشنه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوشنه شوه خو هلته وګوره خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دې نه ورته درېږي نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو، همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره، ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودېد. د بهرینانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله هم وکړه، چې شنه شوه بیا زه.
حوصله م حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ هو، لا راسه هم بنده ده. څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو هم به یې وختي کړی و. څه به ووایو نو. زه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسانو معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی، چې هر وخت دا لاره خلاصه شوه بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ہل چپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پاد ہل چپا دا زما بند دا
چه گورم آئی نکی زانتا مینی دا سکرم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناوڑم آشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا درد